زرغونه منگل گزارش میداد. رسیدیم به پایان این ساعت خبری. در نیم ساعت دیگر همکارم سهیلا حسرت نظیمی میزبان شماست.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او ګرانو دوستانو، زما له خوا هم سلامونه ومنئ. خوشحاله یو چې د مازدیګر د پښتو خپرونې په وړاندې کولو سره زه سهیلا حسرت نظیمی ستاسو په خدمت کې. د سارک غونډه چې ټاکل شوې وه د نومبر په میاشت کې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې جوړه شي، ښایي لغوه شي. دا او نور مطالب د دغې پروګرام په ترڅ کې واورئ. خو په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه هیله کوم چې د افغانستان او نړۍ په حالاتو مو د خبرونو له لارې خبر کړي.
لمړی د خبرونو سرټکی، د کابل سروبي دوهم د برېښنا بند مقدماتي کارونه نن پیل شول. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي دولتي ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون سره سم خلکو ته پر وخت معلومات ورکړي. او د سارک غونډه چې ټاکل شوې ده د پاکستان په اسلام آباد ښار کې جوړه شي، شایي لغوه شي ځکه بنګلاديش او هندوستان ویلي دوی به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د الکوزي ګروپ لخوا د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې له اقتصادي استقلال پرته سیاسي استقلال ناقص دی.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین
دی وی د افغانستان دوامدار مشکل او لوی ګواخ مال نظر په واردات او صادراتو کې د توازن نه موجودیت دی. موږ له سیاسي اړخه هر کله لدی خاورې دفاع کړي، خو اقتصادي استقلال مو نه دی لرلی او اوس هم نه لري.
ولسمشر غنی همداراس پر ټولو پانګوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره پانګونه وکړي او حکومت به هم ورسره د هر راز سانتیاو د برابرولو مرسته وکړي. د کابل سروبي دوهم د برېښنا بند مقدماتي کارونه نن پیل شول. د دې پروژې کار د مراسمو په ترڅ کې په کابل کې پیل شو چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت چارواکو په وینا د پلي کولو مسؤلیت یې خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ویلي چې دا د اوبو بند د برېښنا د تولید په هدف جوړیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د برق دغه بند د 300 میلیون ډالرو په لګښت د الکوزي شرکت لخوا جوړیږي او قرارداد یې د اوبو او انرژي د وزیر او د الکوزي شرکت تر رئیس ترمنځ لاسلیک شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دولتي ادارې مکلف ویلي چې دولتي ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون سره سم خلکو ته پر وخت معلومات ورکړي. ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي.
ما مسؤلیت داریم هر کدام با در جلسه
موږ ټول مسؤلیت لرو او د وزیرانو شورا په غونډه کې دارو ته واضح دستور ورکړل شوی چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون وایي حکومت مسؤلیت لري د خپلو کړنو په اړه ولس ته معلومات ورکړي. د افغانستان ولسی جرګې نن د بهرنیو او د کډوالو چار وزیران د جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو. صلاح الدین ربانی او سید حسین عالمی بلخی د افغان کډوالو د ستونزو او د بروکسل د راتلونکو غونډې په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې. د بهرنیو چار وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې افغان حکومت به د بروکسل په راتلونکو غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې 15 سندونه وړاندې کړي.
قرار است در کنفرانس بروکسل 5
سند دی وی ټاکل شو چې د بروکسل په کنفرانس کې افغان حکومت 15 سندونه وړاندې کړي. چلمړی سند به د سولې او ملي انکشاف سند وي.
شاغلی ربانی همدارز ویل چې نړیواله ټولنه به په دغه غونډه کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې افغانستان سره د 80 میلیون ډالرو د مرستې اعلان هم وکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي ډېر ژر به د فساد درې لویې دوسیې محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوال د دفتر رئیس بکتاش عزیزی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نهایي سویو درې دوسیو څخه یوه یې د پیسو مینځلو او دوې نورې د اختلاس دي. ښاغلی عزیزی وویل چې د یادو درو قضیو محکمه به علني وي، خو دا چې په دغه قضیو کې څوک شکیل دي په دې اړه یې څه ونه ویل. او سیو څو بهرني خبرونه له ازادي راديو اوري. د سارک غونډه چې ټاکل شوې ده د پاکستان په اسلام آباد ښار کې جوړه شي، شایي لغوه شي ځکه بنګلاديش او هندوستان ویلي دوی به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوې ده دا غونډه په نومبر میاشت کې جوړه شي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او بوتان هم پریکړه کړې ده چې د اتو جنوبی آسیایي هیوادونو په دغه غونډه کې به ګډون نه کوي، ځکه اندېښنه لري چې پاکستان په کشمیر سیمه کې د سخت دریځو حملو ملاتړ کوي او د سارک غړو هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. خو افغان چارواکو په رسمي توګه دا خبره تر اوسه نه ده تایید کړې. په 2014 کال کې په اوکراین کې د ماليزیا د هوایي شرکت په د لویدلی الوتکې د وژل سوی خپلوان وایي د نړیوالې جنایي تحقیقاتو نتایج ښیي چې دغه الوتکه د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په توغندي ویشتل سوې وه. د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره د خبرو پر مهال د ګډو پلټنو له ټیم سره تر لیدو وروسته د قربانیانو خپلوان وویل چې دا حمله د بک توغندي د سیستم په وسیله سوې چې اوکراین ته له روسیې په قاچاقي توګه وړل سوی و. MH ولس د 2014 کال د جولای په 14 نیټه هغه مهال وشتل سو چې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه. په الوتکه کې سپاره ټول 298 مسافر او عمله وژل سول. او ترکیه له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور 2.5 کسان نیولې دي. انقره د جولای د 15 د ناکامې کودتا پړه پر جلاوطنه سوي فتح الله ګولین اچوي. د عدلیه وزیر بکر بوزداګ نن یو ترکی تلویزیون ته وویل چې له 10,000 کسانو څخه پلټنې سوي دي او له هغوی څخه 2.5 په رسمي توګه د ترکیې محکمې لخوا تر حکم وروسته توقیف سوي دي.
د پروګرام په وړاندې مو دغه مطلب تاسو ته لپاره ټاکلی دی. د سارک غونډه چې ټاکل شوې وه د نومبر په میاشت کې د پاکستان په اسلام آباد کې جوړه شي ښایي لغو شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې کېښودې. د نویو جنگی الوتکو او هلیکوپټرو کارول سبب شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو سطح کمه او د مخالفینو مرګ ژوبله زیاته شي. اروپایي ټولنه وایي پلان لري چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه په یونان کې پراته 10,000 کډوال د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې ځای په ځای کړي. وروسته له دې چې پوځي زده کړو ته څو تنه لیږل شوي افغان محصلان په امریکا کې بېدرکه شول، د افغانستان دفاع وزارت ویل د افغان محصلانو له روزونکو هیوادونو سره د ورته پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي او ځینې نور په زړه پورې رپورټونه. د سارک غونډه چې ټاکل شوې وه د نومبر په میاشت کې د پاکستان د اسلام آباد په ښار کې جوړه شي ښایي لغوه شي، ځکه بنګلادیش او هندوستان ویلي دوی به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او بوتان هم پریکړه کړې ده چې د اتو جنوبي آسیایي هیوادونو په دغه غونډه کې به ګډون نه کوي. خو افغان چارواکو په رسمي توګه دا خبره تر اوسه نه ده تایید کړې. تېره ورځ هندوستان په یوه اعلامیه کې خبره کړه او پاکستان ته یې په اشاره کې وویل چې د یوه هیواد له خورا د هیوا هیواد لخوا د سارک غړو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کیږي. هندوستان په پاکستان کې پر میشت سخت دریځو هم تور پورې کړی چې د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سپتمبر په 14 په پوځي اډه برید کړی وو چې 14 هندي سرتیري پکې ووژل شول. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ راکوي.
هندی رسنی وای چې هند، افغانستان، بنگلاديش او بوتان پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د سارک یا د جنوبی آسیا د هیوادونو د سیمه ییز همکاري ټولنې د مشرانو په غونډه کې ګډون نه کوي. هند ویلی چې د تروریزم پر سر په تیره بیا دغه هیواد د کشمیر د اوری د سیمې پر پوځي اډې د حملې له کبله د سارک غونډه بایکاټ کوي. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د افغانستان حکومت د سارک اوسنی مشر نیپال ته خبر ورکړی چې په خپل هیواد کې د نامنیو او تشدد له کبله چې پر افغانستان د تروریزم له لوري تحمیل شوی دی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د هیواد اعلی سرقومندان هم دی د مصروفیتونو له کبله د سارک په سرمشیزه کې ګډون نشي کولی. ارګ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې رسمن په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیل دی چې د پاکستان نوم یاد کړي وویل چې د سارک ځینې غړي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د هلو ځلو په اړه د سارک د هدفونو خلاف عمل کوي.
د سیمه کې امنیتي شرایط او وضع ورځ مخ په خرابېدو ده او ځینې میکانیزمونه خصوصا د سارک میکانیزم چې لري هغه د سیمې د ثبات، ترقي او د پیشرفت په مخه جوړ شوي دي، اما په عمل کې د ځینو لخوا برعکس اعمال سیمه کې لیدل کېږي واضح چې هغه د ترقي د ثبات او پیشرفت په مخ کې خنډ ګرځي. نو لازمه ده چې په دا وخت کې ټولو اعضاو د سار په منځ کې یو ناسته مشوره تر څو مسایل واضح شي چې دغه میکانیزم د سار چې موږ لرو آیا د هغو اهداف سره کوم مطابقت مسائل مختلفی که په تضاد اوس ټول په تضاد دي. په منطقه کې اکثر هیوادونه دا غواړي واضح شي چې کوم هیواد د میکانیزم په تضاد کې عمل کوي.
تر دې وړاندې بنګلاديش او بوټان هم ویلي چې د اسلام آباد په سرمشیزه کې برخه نه اخلي. ټاکل شوې ده چې د سارک نولسمه غونډه راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړه شي. بنګلاديش د سارک په سرمشیزه کې د نه ګډون د علت په اړه ویلي، بنګلاديش د سارک د پروسې د پیلوونکي او طرح په توګه ځان سیمه ییز همکاري، ارتباطاتو او اتصال تکلک شمن بولي، خو باور لري چې دا کارونه په ښه فضا کې کېدای شي. نو د مسالې ته په پام بنګلاديش د اسلام آباد په سرمشیزه کې ګډون نشي کولای. خو هند د سپتمبر په 13مه د دوه هیوادونو د کشمیر کنټرول کرښې ته نږدې د اوړي په سیمه کې د هندي ځواکونو پر وی اډې له حملې وروسته پریکړه وکړه چې د اسلام آباد په غونډه کې به ګډون نه کوي. د اوړي په اډه کې 13 هندي پوځیان ووژل شول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې کېښودې. الکوزای ګروپ په کابل کې په شپږو تولیدي فابریکو 3.5 میلیونه ډالره پانګه اچوي. الکوزای ګروپ وایي چې دا فابریکې به په 2018 میلادي کال کې په تولیداتو پیل وکړي او بهرنیو هیوادونو ته به هم صادرات ولري. تمیم اخګر په ژوندۍ بڼه له کابل سټډیو څخه.
دغه شپږ فابریکې په داسې حال کې جوړیږي چې افغان وګړي د بیکاری له وجه شکایتونه لري. دغه شپږ فابریکې چې د تهداب ډبرې نن کښېښول سو کولی سي چې د 2000 افغانانو دپاره په مستقیم توګه د کار زمینې برابرې کړي. په عین حال کې محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر چې په دغه مراسم کې ګډون درلود او د ډبرې شولو تر مخې وی ویل چې افغانستان اقتصادي استقلال نه لري او ضرورت دی چې افغانستان په دې برخه کې کار وسی او افغانان او د افغان حکومت د اقتصادي خپلواکۍ لپاره جدي اراده لري او کار کوي. په عین حال کې محمد اشرف غنی وی ویل چې موږ هڅه کوو چې افغانستان په یو صادراتي هیواد مبدل کړو.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین تهدید از دیدگاه ما عدم توازن بین واردات و صادرات. ما از نگاه سیاسی همیشه از این خاک دفاع کردیم، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
با این حال که رئیس جمهور ویل چه په دغه هیواد کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې 40% په ورځ کې 100 افغانۍ ګټې هم نه لري او داسې هلې ځلې کولی سي چې د افغانستان ملي ثبات او د افغانستان د اوسني حالت ته بدلون راوړي. په عین حال کې هلکوزی ګروپ چې دغه فابریکې جوړې تر 2013 تر پایه پورې دوی هم اطمینان ور چې دوی خپل هڅې ته نور هم سرعت ورکوي او هڅه کوي چې خپل کار په د ملي بین المللي په استانداردو کې پای ته ورسوي او خپل تولیدات افغانستان ته ډیر کړي. په عین حال کې د دوی یو نماینده چې خلیل الله نومیږي په دې اکله ویل،
ما در نظر داریم حجم تولیدات فابریکه خیش را بیشتر از ضروریات مارکت های داخلی گرفته تا بتوانیم بخش بیشتری آن را به کشورهای خارجی صادر نماییم. ما در نظر داریم 60% این تولیدات را برای صادرات و 40% تولیدات آن را به مارکت های داخلی عرضه بداریم.
دغه فابریکې چې جوړیږي خوراکي مواد، المونیمی قطعه، مطبوعاتي چاپی مطبعه او کاغذي دستمالونه، چپس، آش او مکرونی به تولیدوي او تر 100 زرو کسانو دپاره غیر مستقیم توګه د کار زمینه برابروي. تمیم اخګر، ازادي رادیو کابل.
مننه کوم. په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې د مخالفینو په وړاندې د جنگي الوتکو او هلیکوپټرو کارول سبب شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو سده کمه او د مخالفینو مرګ ژوبله زیاته شي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
په شمارزون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي لکه چې د قلوردو په نوي جنگي تیارو او ام ډي 500 هلیکوپټرو سنبال شوی، له مخالفینو سره یې د جګړې پر مهال د ځمکنیو قوتونو مورال هم زیات شوی دی. د یاد قلوردو ویان عبدالقهار آرام ازي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا جنگي تیاری یې په تازګۍ سره ترلاسه کړی دی او تر دمه ترې د قندوز، بغلان، سرپل او فاریاب ولایتونو په جګړو کې کار اخیستل شوی. آرام وویل چې لای نه ویش تیارو او لا ام ډي 500 هلیکوپټر څخه په شمازون کې د افغان ځمکني قوتونو د حمایت لپاره کار اخیستل کیږي. هغه زیاته کړه هوایی حمایت از مکانی و قوتونو ده جنگ ده بریالیتوب یو اساسی فکتور شمیلل کیگی او په همدی منظور ده هواد ده هوایی قوتونو لخوا مختدا مختلف تیاری راکرل شوی او موگی ده مخالفینو پا زپلو که کارو. هغه زیاته کړه چې له دې تیارو څخه په استفاده او د ځمکنیو قوتونو په حمایه سره د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو سطحه کمه شوې او برعکس د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. د 209 شاهین قلوردو چارواکي له موجوده جنگي تیارو څخه د توریستانو د پټنځایونو په لمنځه وړلو او د هغوی د ځالو د بمبارد په قسمت کې کار اخلي. د یاد قلوردو ویاند ازي راډیو ته وویل چې له ای نه ویش تیارو او له ام ډي 500 هلیکوپټرو څخه عملا د قندوز په جګړه کې کار اخیستل کیږي. لدی جنگل وتکو او تیارو څخه د کندوز په اطراف او د نن ښار کې د جګړې پر مهار کار اخیستل کیږي چې لامل یې هر ورځ 15-30 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اړول کیږي او دا ډیر ماسر اقدام دی. شاوخوا شل ورځې د مخه د شمال هوایي ځواکونو ته د امریکا متحده ایالاتو لخوا 4 ام ډي 500 هلیکوپټرې ورکړل شوې. د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک په خبره چې له دې هلیکوپټرو څخه د هیواد په 22 ولایتونو کې د جګړې پر مهال استفاده کیږي. تر دې د مخه د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 16 نیټه هم د امریکا متحده ایالاتو د 209 شاهین قلوردو هوایي پوځ ته 4 ای نوي جنگي تیاری ورکړې چې د شمازون په جګړه کې ترې استفاده شاوخوا 2 اونۍ مخکې پیل شوه. تر دې د مخه د افغانستان د هوایي ځواک نه تجهیز د دفاع وزارت له عمده ضعفونو څخه شمیرل کېده. مجیب رحمان حبیب سای، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبری مجله اوري
د ازادۍ راډیو څخه ستاسو په خدمت کې یو. نن په پکتیا کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله شلم تلین بنمانځل شو. په هغه غونډه کې چې د ګردیز په ښار کې شوې وه، د پکتیا ولایتي شورا قومي مخورو او ځوانانو له نړیوالې ټولنې څخه د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د قضیې د لوڅولو او پلټنو غوښتنه وکړه. نور حال له سیمې څخه د داود تپان په رپورټ کې.
د پوزي موزیک په بدرګا د ډاکټر نجیب الله په ګلونو پوخل شوی تصویر د غونډې تالار ته راوړل شو او د سټیج مخته کېښودل شو چې دغه غونډه د پکتیا ولایتي شورا قومي مخورو ځوانانو مدني ټولنو له لوري د ډاکټر نجیب الله د شلم تلین مانځلو په خاطر جوړه شوې وه. او د غونډې په پیل کې د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری د خراغلاس تر څنګ وویل
افغانستان به هم یو موټی لاستر او د ولسونو د سترو پر ګنوی پرتیکا به د ملي او بین ملي ډګر کې ځلیده.
نوموړي د ټولو پکتیاوالو په استازیتوب له نړیوالې ټولنې څخه د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو مرموزې قضیه د روښانه کولو په موخه غوښتنه وکړه. ویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د وژل شوي جمهور رئیس د مرګ قضیه په نړیواله کچه وپلټي. یو ځل بیا قادری دا غونډې اکثریت ویناوالو د ډاکټر نجیب پر شخصیت او په افغانستان کې د برنامو په پلي کېدو خبرې کولې. دینه ګل غریب مل د غونډې یو بل ګډونوال و چې د ملي مصالحې پروګرام په اړه خلکو ته وویل
نن د
په ټوله نړۍ کې د ملي مصالحې یا ملي پخلاینې فرمول د سوریې نرواخله د عراق نرواخله د افغانستان نرواخله د ټولو ساحو کې د ده په احتکار دا ملي سوله روغه جوړه اعلان شوې ده. هغه به ویل روغ د کار وي چې ما ته دوه میلیارده ډالره راکړو زه د افغانستان نه سویس جوړوم. نن یو سل یولس میلیارده ډالر په افغانستان کې مصرفیږي، پیل او پای نه دی معلوم.
نوموړي دا هم وویل چې که چېرته د افغانستان اوسنی حکومت اصلاحات پلي نه کړي له نورو ستونزو سره به هم مخ شي. او د نوموړي د دې خبرو په تایید په پکتیا کې د میرمنو په استازیتوب ماهرې احمدزی زیاته کړه
که ځوانان غواړي چې د دې لار او اهدافو تعقیب کړي، هغه وطن پرستي، صلح راوستل، بدون تبعیض ژوند کول، حاکمیت ملی او استقلال ساتل او د قانون تطبیقېدل دي. که هر ځوان دا خپل هدف وګرځوي او خپل په روزمره ژوند کې دا تطبیق کړي، انشاءالله د ډاکټر صاحب ارمانونه به یې سره کړي.
دا غونډې نورو ویناوالو له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په کابل کې د اریانا څلور لارې د ډاکټر نجیب الله په نوم کړي.
په ساحل کې به پاتې شو او د خوست ولایت ته به مخه کړو. په خوست کې د مجاهدینو شوراګانو او یو شمیر ټولنیزو سازمانونو د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستي هوکړه لیک ملاتړ وکړ. نجیب الله الوخیل په دې اړه په خوست کې د جوړ شوي خبري کنفرانس نه رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د مجاهدینو شوراګانو او ځینو مدني ټولنو او سازمانونو په یوه ګډه خبري ناسته کې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستۍ موافقې ملاتړ وکړ. دوی له وسله والو طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د سیمې او نړۍ د استخباراتو له مداخلو پرته دې په خپلواک ډول د افغان حکومت سره د سولې په باره کې مذاکرات وکړي او د اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. په خوست کې د مجاهدینو د سرتاسری شورا رئیس مولوي سردار زدران د افغان حکومت پر نورو وسله والو مخالفینو همغږ وکړ چې ولسونه او قومونه سوله غواړي او دوی دې هم د سولې په باره کې د حزب اسلامي لاره خپل کړي.
د دولت په نورو مخالفینو باندې هم غږ کوو چې د حزب اسلامي لاره خپل کړي او د افغانستان د حکومت سره د بین الافغاني سولې مذاکراتو لار پرانیزي او د جنگونو او د ورانیو د بدبختیو په خپل باندې دوی مخه ونیسي. ټول قومونه، ټول مشران د سولې طرفدار دي او د وحدت او اتفاق طرفدار دي.
د اسماعیل خیل او مندوزی د ورسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی میرباس خان وایي چې
اوس موږ خدای نه غوړو نه را قانون چې د افغانستان نه مرور شوی دي، یغه ته موږ د اسول کو ضرورت کو چې روشه تو سه قانون یې په افغانستان کې به چې آمد روشي نه داغه تو سه موږ ارتو دو داسې نه خوښته.
د مجاهدینو د ملي اسلامي شورا رئیس قاری عبدالولی عادل له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د حزب اسلامي په شان د وسله والو طالبانو ته هم د سولې لپاره مناسب شرایط برابر کړي.
لکه څنګه چې دولت مقام وسیدا کړه او د حزب اسلامي چې ډېر وخت د افغانستان ته راتګ نه کړو، داسې مقام باید طالبانو ته هم مسعده کی چې هغه هم یو قوت ده.
د خبری ناست په پای کې ورستای پریکړه لیک د حزب اسلامي د ځای دفتر مسؤل موسا خورین له خوا ولستل شو.
دا چې په دې ورستایو کې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ د صلح پروګرام د سیمې او نړۍ د استخباراتو د وسایت او وساتت پرته د موافقې اخیری پړاوونه طی کوي کلک ملاتړ یې کوو. له همدې موقع څخه په پرسد د طالبانو په مشرتابه او رهبری غږ کوو چې د افغان دولت سره د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د صلح لاره تعقیب کړي تر څو افغانان د دې وروسته د منطقې او سیمې هیوادونو د استخباراتي جګړو په اور کې ونه سوځي.
یاد دی وی د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه د تیرې پنجشنبه په ورځ لاسلیک شوه او تمه کیږي چې ډېر ژر به د ولسمشر غني او ګلبدین حکمتیار لخوا هم لاسلیک شي.
له دې راډیو څخه زموږ خبري مجله دوام لري. د اورزګان له جګړو څخه کندهار ته راغلیو 216 بې ځایه شویو کورنیو سره په کندهار کې د حاجي محمد یوسف مومن په نوم یوه خیریه بنسټ د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ د یوسف مومند په نوم یو سوداګر د اورزګان له 216 بې ځای سوو کورنیو سره د خوراکي موادو تر څنګ د کمپلانو او نقدي پیسو مرسته وکړه. ښاغلی محمد رسنی ته وویل چې په مرسته سوو موادو کې غوړي، وریجې، اوړه، لوبیا او نور شامل دي.
تقریبا شپږ کم مواد چې په هغه کې
اوریدی اوریدی کمپل دی لوبیا دا چای دی او اوریدی او د دې د پار سره یو اندازه پیسې چې د دې غشان ټکال کې غم په نظر کې ونیږي غم
دا ټکال په اساس پروزګان کې د تیری وی میشتری سي دروان جګړې لامل زرګونه کورنۍ بي ځای سي له دې جملې څخه تر دې مهاله شاوخوا وسو کورنۍ کندهار ښار ته راغلي چې دلته په ډیر ناسم حالت کې ژوند لري. د کندهار د کډوالو او رسنیدونکو چارو رئیس محمد اعظم نوابي وایي چې د روزګان څخه کندهار ته د راغلو بې ځای سو کورنۍ د جملې څخه د ډیرو کومو کورنۍ سره مرسته سوې. نوابي وایي دوی پر داسې پلانو کار کوي تر څو نړیوالې ادارې د دغه خلکو سره د مرسته کولو لپاره وهڅوي.
زموږ ملي تجاران چې نن په کندهار کې وجود لري دا حاضر سوي دي چې موږ د دغو خلکو سره چې پیلنده د جنګ ځپلې د جنګ د منډیکو څخه راوتلي دي آمده سوي دي چې د دې خلکو لپاره دوی کومک کړی دی او پیله دې موږ تاسې نه وینو. زه په صفت د مهاجرینو د ریاست او د دې خلکو د مسؤول په صفت د دوی کور ودانۍ وایم.
د روزګان له جګړې بې ځای سوي کورنۍ وایي د شدیدې جګړې له امله یې خپل ډاکورونه پرېښي او د یوې جوړې کالو سره له خپلو مینو راوتلي. دوی وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ورته رسېدلي او نن د لومړي ځل لپاره مرستې ترلاسه کوي.
موږ په داسې حالت کې چې جنګ شروع کېدی ټکانو د ټکانو په خاطر باندې ور راووت. نه یوازې د یوې جوړې قدیس کلو سره د ټول خلک راوتلي راغلي شی نه دي راغلي په دنیا کې شی نه دي راغلي.
موږ سار ناستو شی خو خبر نه وو چې ناستو په کورو کې چې دوی رالن په کورو کې ولوېدل چې کوچنیان راووتل ول طالبان راله ماله پوستي ول ګرده کلیدي څوک لا نهسته. موږ په خپلو کورو کې ناست وو چې یو ګړی اوس ټکان شروع شول طالبان راته وویل چې ووځئ خو ژېر شي کډي وو دا شان بس تیب لاړ شي او نن راغورځي تیب لاړ شي. نور نو موږ پسې نه یو خبر چې څنګه راووتلو جنرالو کورونه مو خلاص پرېښول سرونه مو کول پر جنرال روان.
په روزګان کې لا هم د یوې میاشتې په تېرېدو سره جګړه نه ده ختمه سوې او د هرې ورځې په تېرېدو سره خلک کډې کولو ته مجبور کېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا فدرال پولیس یا اف بی آی وایي په نیویارک کې د وروستۍ بمي چاودنې عامل احمد خان رحمي له کوم افراطي ګروپ سره تړاو نه درلود. صفي الله ستانیزي په دې اړه رپورټ برابر کړی، ورته پام وکړئ.
اف بی آی وایي احمد خان رحمي په یوازې حمله کړې وه او له کوم افراطي ډلې سره د اړیکې په اړه څه ثبوت نه دی ترلاسه شوی. د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی مشر جیمز کامی د سې شنبې په ورځ د امریکا سنا جرګې ته غوښتل شوی و او دا څرګندونې وکړې. د فرانسې خبری اژانس د ښاغلي کامی په حواله لیکلي چې موږ تر اوسه پورې د دغو حملو په تړاو د کومې غټې اړیکې او یا ګواښ څه نه دي کتلي. افغان الاصل امریکایي احمد خان رحمي په نیویارک کې تر بمي چاودنې وروسته چې یو درش کسان پکې ټپیان شول له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ټپي او ونیول شو. د اف بی آی مشر ښاغلي کامی د سنا جرګې د ډیرو غړیو پوښتنې ځواب کړي او ویې ویل چې رحمي د محاکمې مستحق دی او وروسته به د پیښې پوره جزئیات شریکیږي.
کارلی کامی وایي دا قضیه تر څیړنې لاندې ده، دا سړی ژوندی دی او د یوې عدلانه محکمې مستحق دی. زه نه غواړم داسې څه وکړم چې هغه ته دا موقع ورکړو چې شکایت وکړي چې ګواکې له خپل حق محروم پاتې شوی. بیرته به د قضیې اول ته ورشو، له کومه ځایه مو چې هغه نیولی خپلې څیړنې پیلوو. څیړنې به وکړو او وبه وایي چې څه مو کړي او څه کول پکار.
د اف بی آی رئیس هیله وښوده چې رحمي په عمري بند محکوم شي. پر همی باندې د وسلوالو حملو او تروریستي اعمالو لکتر لګت څلور تور لګول شوې دي. خغلی کامی هم دار زویل دوی توانیدلی چې د هغو کسانو شمیر په میاشت کې یو یا هیڅ ته ورسوي چې غوښتل یې له امریکا ووزي او د اسلامي خلافت په نوم له جوړې شوې تروریستي ډلې سره یو ځای شي.
عربو شو کډوالو ته اروپای ټولنه وایي پلان لري چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه په یونان کې پراته دیش سره کډوال د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې ځای په ځای کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د اروپا د کمیسون د کډوالو د چارو مسؤل دیمیتریس اورامپولس وایي له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د لیږدولو او ځای پر ځای کولو پروسه ښه پر مخ ځي. اورامپولس د چهارشنبه پر سپې ویل امه کې ویل چې د دوی د پلان لمخې د 2018 کال تر پایه باید له یونان څخه ډیر زره کډوال د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې میشت شي. اروپای ټولنې د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې یو پلان تصویب کړ چې له مخې به په راتلونکو دوو کلونو کې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې 1,60,000 کډوال ځای پر ځای کیږي. خو د فرانس پریس اژانس په وینا تر اوسه دا پروسه د توقع خلاف سسته پر مخ ځي او یوازې 15,500 کډوال له یونان څخه نورو هیوادونو ته استول شوي دي. اروپا ته د کډوالو د پراخې لړۍ له پیلېدو وروسته د دې ټولنې 5 هیوادونو د خپلو پولو څارل او د پاسپورت د چک پروسه پیل کړه. خو اروپایي کمیسیون وایي چې د نوي میلادي کال په پیلېدو سره به د شنګن زون ټولو هیوادونو پولې له یو بل سره پرانیستې وي او د پاسپورت ښودلو موقتي پروسه به پای ته ورسیږي.
د پښتو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. د دری برخې همکارانو ته به میکروفون ورکړم. مهرباني وکړئ.
تشکر سهیل جان. شام شما به خیر و خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. 19 نشست سران سارک در پاکستان ممکن لغو شود. افغانستان یک عضو سارک است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانستان استقلالیت اقتصادی ندارد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه، زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید این کشور استقلال اقتصادی ندارد. کار مقدماتی یا اعمار بند دوم برق در سروبی کابل آغاز شد. اجلاس منطقوی سارک که قرار بود در اسلام آباد دایر شود به دلیل عدم شرکت چهار کشور لغو خواهد شد و شیمون پرز رئیس جمهور سابق اسرائیل درگذشت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید هنوز هم افغانستان استقلال اقتصادی ندارد. آقای غنی که امروز در مراسم آغاز کار اعمار 6 فابریکه تولیدی در کابل صحبت می کرد گفت استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین تهدید از دیدگاه ما عدم توازن بین واردات و صادرات. ما از نگاه سیاسی همیشه از این خاک دفاع کردیم، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
آقای غنی از تاجران کشور خواست تا برای کاهش فقر در کشور دست به سرمایه گذاری های اقتصادی بزنند و حکومت هم متعهد است که زمینه را برای سرمایه گذاران فراهم کند و برای فراهم آوری سهولت ها برایشان با آنها همکاری کند. کار مقدماتی اعمار بند دوم برق در سروبی کابل امروز آغاز شد. کار این پروژه با برگزاری مراسم در کابل آغاز شد که به گفته مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان مسئولیت تطبیق آن به سکتور خصوصی داده شده است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت
پروژه در ولسوالی سروبی ولایت کابل در مسیر شاهراه مهم جلال آباد کابل قرار داره و دریایی که قرار که روی از روی پروژه ایمار بشه دریای کابل و معاونین از روی است.
این بند برق به مصرف $300 میلیون از سوی شرکت الوکوزای ساخته می شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید ادارات دولتی مکلفیت دارند تا معلومات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات به موقع به مردم برسانند. عبدالله عبدالله امروز گفت
ما مسئولیت داریم، هر کدام و در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در زمینه همکار باشند. بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد باشیم.
آقای عبدالله این موضوع را امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل ابراز داشت. و خبر آخر داخلی که ولسی جرگه افغانستان امروز وزرای خارجه و امور مهاجرین را برای استجواب به مجلس عمومی این جرگه فراخوانده بود.
رادیو آزادی
اجلاس منطقوی سارک که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شود شاید لغو گردد. این کار بعد از آن صورت می گیرد که هند و بنگلادش گفتند در این جلسه شرکت نمی کنند. رسانه های هندی گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند این جلسه را تحریم کنند. جزئیات موضوع را در جریان برنامه خواهید شنید. شمون پرز رئیس جمهور پیشین اسرائیل امروز در سن 93 سالگی در شفاخانه درگذشت. وی دو هفته پیش به دنبال سکته مغزی در شفاخانه بستری شد. چیمی پرز پسر شمون پرز امروز خبر مرگ پدرش را اعلان کرد.
Today with deep sorrow we bid farewell.
وی می گوید با تأثیر عمیق امروز با پدر دوست داشتنیم نهمین رئیس جمهور اسرائیل شمون پرز ودا گفتیم. وی یکی از بنیانگذاران دولت اسرائیل بود و قبل از آن که حتی از خود یک کشور داشته باشیم به اسرائیل خدمت کرد. شمون پرز به دلیل نقش داشتن در مذاکرات صلح در سال 1994 جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود. کمیته‌ای که در رابطه با سقوط طیاره مالزیایی در اوکراین تحقیقات می‌کرد اعلان کرده است که این طیاره مسافربری توسط یک راکت ضد طیاره ساخت روسیه از سوی جدایی طلبان در شرق اوکراین سقوط داده شده بود. به گفته این کمیته، این سیستم راکتی به طور قاچاقی از روسیه وارد اوکراین شده بود و مدت کوتاه بعد از همین حمله دوباره به روسیه منتقل شده بود. طیاره خطوط هوایی مالیزیا با 289 سرنشین در سال 2014 در شرق اوکراین سقوط داده شده بود و تمام سرنشینان و عمله این طیاره در این حادثه کشته شدند. و خبر آخر که ترکیه بیش از 32 هزار نفر را به اتهام داشتن رابطه با فتولا گولن دستگیر کرده است. باقر بوزداغ وزیر عدلیه ترکیه امروز به تلویزیون آن کشور گفت در جریان سرکوبی بعد از کودتا 70 هزار نفر مورد تحقیق قرار گرفته و 32 هزار تن آنها به فیصله محاکمه ترکیه توقیف شدند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. نوزدهمین نشست سران سارک در پاکستان ممکن لغو شود. افغانستان یک عضو سارک است. مقامات امنیتی ننگرهار کشته شدن چندین جنگجوی داعش را در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ولسوالی اچین تایید می کنند، اما یک نماینده ننگرهار در ولسی جرگه چیز دیگر می گوید.
ما تیم را معلومات کرده چون دی که ولسی شهادت رسیده لی دیو زخمیان دی.
افغانستان استقلالیت اقتصادی ندارد. این را رئیس جمهور اشرف غنی می گوید.
عزت از این خاک مردم افغانستان همیشه نگاه کردن، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
رئیس اجرایی افغانستان می گوید ادارات حکومتی مکلفند تا طبق قانون دسترسی به اطلاعات به مردم معلومات دهند.
در وظایفی که بایست دولت و حکومت داریم بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمی‌خوانیم صاحب دستاورد باشیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که شمعون پرز رئیس جمهور پیشین اسرائیل امروز به سن 93 سالگی درگذشت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا ما را همراه باشید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاه است و ما همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. پس از حاضر نشدن هندوستان و بنگلادش برای شرکت در 19مین نشست سران سارک در پاکستان، این نشست ممکن لغو شود. این را مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده. رسانه های هندی امروز گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند تا به خاطر نگرانی ها در مورد حمایت پاکستان از عملات شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر، 19مین نشست سارک را تا تحریم کنند. مقام های افغان تا حالا این خبر را تایید نکردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رسانه های ایندی می گویند هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان فیصله کردند که در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا یا سارک اشتراک نمی کنند. هند می گوید در ارتباط با مبارزه با تروریسم و به خاطر حمله بر پایگاه نظامی این کشور در کشمیر نشست سارک را تحریم می کند. بر اساس گزارش رسانه های هندی، حکومت افغانستان بر ریاست دوره‌ای سارک که اکنون کشور نیپال مسئولیت آن را به عهده دارد خبر داده که به خاطر ناامنی و خشونت در کشور که تروریسم بر افغانستان تعمیل کرده، رئیس جمهور اشرف غنی سرقومندان اعلی کشور به علت مصروفیت ها در این زمینه در اجلاس سران سارک اشتراک کرده نمیتواند. ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه افغانستان تا کنون در این مورد رسما به رسانه ها چیزی نگفتند. ولی شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی بدون ذکر نام پاکستان یادآور شد که برخی از اعضای سارک در تلاش برای تامین ثبات و صلح در منطقه خلاف اهداف این سازمان عمل میکنند. میکانیزم در سارک ایجاد شده که هدف آن تامین صلح، ترقی و پیشرفت است. اما اعمال برخی از کشورها در منطقه دیده شده که مانع ثبات، ترقی و پیشرفت می باشند. پس لازم است که اکنون همه کشورهای عضو سارک نشست برگزار کنند تا مسائل را واضح سازند که تمام اقدامات در منطقه طبق میکانیزم سارک و پیش می رود و یا نه. ضمناً بنگلادش و بوتان نیز گفتند که در اجلاس سران در پاکستان شرکت نمی کنند. قرار است 19 اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان سارک ماه آینده در اسلام آباد برگزار شود. بنگلادش در مورد عدم اشتراک این کشور در نشست رهبران کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری منطقوی گفته است داکه با عنوان طراح پروسه سارک خود را به همکاری، ارتباط و اتصال منطقه‌ای متحد می‌داند، اما معتقد است که بحث‌ها در این نشست در فضای خوب امکان پذیر می‌باشد.
شنیدید که پس از حاضر نشدن هندوستان و بنگلادش برای شرکت در 19 نشست سران سارک در پاکستان، این نشست ممکن لغو شود. رسانه های هندی امروز گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند که به خاطر نگرانی ها در مورد حمایت پاکستان از عملات شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر 19 نشست سارک را تحریم کنند. مقام های افغان تا حال در این باره چیزی نگفتند. افغانستان، هندوستان، بوتان، بنگلادش، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا اعضای سارکند. همکارم ژکفر احمدی با نصرالله استانگزی، استاد پنزه حقوق علوم سیاسی پانتون کابل صحبت کرده و نظرش را در این مورد پرسیده است.
ما فکر میکنم که پاکستان در یکی دو ماه اخیر شدیداً در انزوای منطقوی بین المللی در حال فرو رفتن است. به اساس میکانیزم هایی که سارک داره برای اعضایش و اهداف را که داره و یه است که باید کشورها در همکاری کشورهای منطقه جنوب آسیا با همکاری همدیگه کار بکنن برای ثبات و انکشاف اقتصادی و فرهنگی ای زون یا ساحه جغرافیایی که جنوب آسیا هم داره. متاسفانه پاکستان خلاف این مکانیزم ها حرکت کرده. در صورتی که این چهار کشور اشتراک نکنه، ما فکر میکنم که کنفرانس سران که قرار است در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شوه، ای با یک چالش بزرگ مواجه میشه و چالش حقوقی است که نصاب خود پورا کرده نمیتونه. به این ترتیب من فکر میکنم که پاکستان شدیداً ناکام میشه و در منطقه یک نوع میره به انزوا و جلسات رهبران سارک دایر نخواهد شد، به صورت که افغانستان هم به سه کشور دیگر اصلاً بپیونده.
به نظر شما چقدر امکان شرکت نکردن افغانستان در این نشست وجود داره؟
احتمالاً قوی بگر وضعیت موجود است کنیم، به این معنی که هیچ گونه روابط مستقیم دیپلماتیک بین اسلام آباد و کابل وجود نداره یا تا تبادله نمیشه به عنوان کشور. اگر مقایسهش کنیم با زمان پیشتر، همکاری هایی که ایجاب میکنه بین کشورها وجود نداره و شکایاتی که از پاکستان در اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد طرفی گذشته جانب حیات افغانستان صورت گرفت، نشاندهنده شدید این سردی است که احتمال میره چون اقدامات هم صورت بگیره.
بله، وزارت خارجه هند گفته که یک کشور به خاطر مداخله روز افزون یک کشور در امور داخلی کشورهای عضو سارک در این نشست شرکت نمی کند. هرچند وزارت خارجه هند از پاکستان نام نگرفته، اما فکر می کنین اشاره هند به مداخله پاکستان در امور افغانستان هست؟
مثل که گفته شد در امور منطقه، در منطقه افغانستان در جمله کشورهای چنانچه عضویت سارک داره در جمله کشورهای جنوب آسیا مشمول، و به این ترتیب طبیعتا افغانستان مشمول ازی هست و امیک همکاری های بسیار نزدیک استراتژیک بین هند و افغانستان صورت میگیره پیرامون این مبارزه با تروریسم، طبیعتا میتونه افغانستان هم منظورش باشه.
نصرالله استانکزی استاد پنزه حقوق علوم سیاسی پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان فردا پنجشنبه ساعت 10 صبح به وقت کابل در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری امضا می شود. مقیم نایب در مصاحبه با امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی از وی در مورد چگونگی این مراسم پرسیده.
فردا در قصر گلخانه در سالن سلامخانه مائده صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان طی یک مراسم باشکوه و شاندار و در حضور مجموع دولت و کابینه و کار دیپلماتیک و تمام اقشار و احزاب سیاسی و شخصیت‌های مهم دولتی و کشوری امضا خواهد شد ساعت 10 صبح در داخل ارگ.
سوال در اینجا است که آقای حکمتیار هم اشتراک دارن یا اونا در گفته میشد قبلا که در یک ویدیو کانفرانس اشتراک میکنند، به چی ترتیب است؟
اونا از طریق یک کلیپ مراسم امضا را به جا آوردن و سخنرانی هم دارن که از طریق امکانات تکنیکی در سالن
آقای امین گفته میتونین که رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار چه وقت وارد کابل میشن؟
انشاءالله به زودترین فرصت ممکنه و به اسرع وقتی که امکانات عملی از او مهیا و میسر شد.
امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود که می گفت توافقنامه صلح بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان فردا پنجشنبه ساعت 10 صبح به وقت کابل در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری امضا می شود. مسوده توافقنامه صلح بین حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان پنجشنبه گذشته امضا شده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی ننگرهار میگویند در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی اچین این ولایت چندین شورشی کشته شده. به گفته مقامات امنیتی ننگرهار در این حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی که شب گذشته رخ داد 18 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. در همین حال مقام های محلی از تلفات ملکیان هم سخن میگویند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ننگرهار میگوید چندین تن از قماندان های داعش نیز در جمع کشته شدگان شاملند، اما وی گزارش های را رد کرده که گویا در این حمله افراد ملکی کشته شدند. اما وکیل اسمت نماینده ننگرهار در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که قربانیان حمله شب گذشته ولسوالی اچین اما افراد ملکی اند.
تقریبا دغه پیخه د اچین ولسوالی د تریدی په ساحه کې شوه.
او میگوید این رویداد در ولسوالی اچین در منطقه تیرلی رخ داده و این حمله بالای یک خانه مسکونی که مربوط به یک باشنده اچین است رخ داده است. صاحب این خانه دو روز پیش از مراسم حج برگشته بود و مردم طبق معمول به دیدن او می آمدند. این شخص هیچ رابطه‌ای با مخالفین بین موصله ندارد و اگر با داعش بود باید در میدان هوایی کابل که به عربستان سعودی می رفت بازداشت می شد. معلومات ما نشان می دهد که تمام قربانیان و زخمی شدگان افراد ملکی هستند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان چندین بار ادعا کرد که با راه‌اندازی عملیات نظامی ولسوالی چین ننگرهار را از وجود داعشیان پاک ساخته. در همین حال جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای کشورش عملیات ضد تروریسم را در ولسوالی چین ولایت ننگرهار راه‌اندازی کردند، اما وی در مورد هدف این عملیات جزئیات نداده. جنرال چارلز کلیفلند گفته که موضوع کشته شدن افراد ملکی را به گونه جدی بررسی می کنند و تمام شواهد در این مورد بررسی خواهد شد. در همین حال عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته که تا زمانی که شواهد بررسی نشوند کشته شدن افراد ملکی در این حمله را تایید نمی کند. شش و پنجا دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سنگ تعداب شش فابریکه تولیدی را در کابل گذاشت و این سخنرانی در مراسم گذاشتن سنگ تعداد این فابریکه ها که الکوزه گروپ در آن 350 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند گفت تلاش ها برای آوردن استقلال اقتصادی کشور جریان دارد. تمیم اخگر در این مورد جزئیات می دهد.
سنگ تهداب شش فابریکه تولیدی مواد غذایی، قوطی‌های آلومینیومی، مطبعه چاپی، دستمال کاغذی، چپس، آش و مکارونی در حال گذاشته می شود که اخیراً افغان‌ها از فقر و بیکاری رنج می برند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه قبل از گذاشتن سنگ تهداب این فابریکه های الکوزه گروپ در کابل گفت این فابریکه ها زمینه کاری را برای هزاران جوان افغان فراهم می سازد. آقای غنی میگوید ما هنوز هم استقلال اقتصادی خود را نداریم و متکی به واردات از کشورهای دیگر هستیم.
ما از نگاه سیاسی همیشه از این خاک دفاع کردیم. عزت از این خاک مردم افغانستان همیشه نگاه کردند، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید عواید روزانه 40% افغان ها کمتر از 100 افغانی است و به گفته وی امهای فقر به تحرک اقتصادی نیاز دارد. این تلاش ها در حالی صورت میگیرد که اخیرا حکومت برای خودکفایی و مبدل ساختن افغانستان به یک کشور صادراتی و مرکز ترانزیتی کمر بسته است. اما نظر به گزارش های نشر شده با آغاز ناامنی ها در کشور، اکثر تجار ملی پول هایشان را از افغانستان بیرون کرده و در کشورهای منطقه و جهان با سرمایه گذاری آغاز کردند که باعث افزایش میزان بیکاری در کشور گردید. الکوزه گروپ یکی از شرکت هایی است که با وجود همه تهدیدات امنیتی 350 میلیون دلار را بالای این فابریکه ها سرمایه گذاری می کند که تا دو سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. خلیل حنفی نماینده این گروپ اطمینان می دهد که تولیدات آنان با در نظر داشت معیارهای بین المللی بوده 40% آن به بازارهای داخلی و 60% دیگر آن به کشورهای خارجی تولید خواهد شد.
ما در نظر داریم حجم تولیدات فابریکه خیش را بیشتر از ضروریات که تای داخلی گرفته تا بتوانیم بخش بیشتری آن را به کشورهای خارجی صادر نماییم.
حکومت برای بررسی این سرمایه گذاری یک کمیته را تشکیل داده بود که پس از تحقیقات در مورد شیوه سرمایه گذاری به آن اجازه داده شد تا به کارهایش آغاز کند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید افکار وجود دارد که حکومت وسیله ممانعت ثروت است نه ایجاد ثروت، اما وی در پاسخ به این طرز افکار میگوید که شورای عالی اقتصادی افغانستان برای تغییر همچو ذهنیت تلاش می کند. وی از تجار ملی می خواهد تا در کشورشان سرمایه گذاری کنند، چون به گفته وی در این مقطع زمانی افغانستان به سرمایه گذاری آنان نیاز دارد. او بر همکاری همه جانبه سوی حکومت نیز تاکید می کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید ادارات حکومتی مکلفند تا طبق قانون دسترسی به اطلاعات به مردم معلومات دهند. عبدالله عبدالله این سخنان را امروز در نشست تجلیل از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات مطرح کرد. آرزو قیاسی گزارش دارد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که در نشست شورای وزیران به ادارات حکومتی گفته شده است تا در مورد کارکردهایشان به اسرع وقت به مردم معلومات ارائه نمایند. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات گفت که بدون رعایت حق دسترسی به معلومات حکومت نمیتواند دستاوردی داشته باشد.
ما مسئولیت داریم هر کدام و در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در زمینه همکار باشند در مقابله با تمام چالش ها و در وظایفی که بایستی دولت و حکومت دارین بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد باشیم.
قانون حق دسترسی به اطلاعات در سال 1393 هجری شمسی تصویب شد و برای عملی شدن آن نزدیک به یک سال قبل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات نیز ایجاد گردید. اکرام الدین افضلی رئیس این کمیسیون میگوید که حکومت مکلف است تا در مورد کارکرد و چگونگی به مصرف رسانیدن پول به مردم حساب و معلومات دهد.
مردم حق دارند که در مورد تصامیمی که مرتبط به زندگی آنها است بدانند و در مورد کارکرد حکومت به شمول چگونگی مصرف پول خود از حکومت حساب بخواهد. حکومت مسئولیت دارد که در زمینه دسترسی به اطلاعات به شهروندان کارهای عملی را روی دست گیرد.
آقای افضلی از ادارات بین المللی نیز خواست تا در مورد فعالیت‌هایشان به مردم افغانستان معلومات دهند. از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان در حال تجلیل می شود که شورای ژورنالیستان این کشور شکایت دارد که برخی از ادارات حکومتی معلومات را به اسرع وقت با رسانه‌ها در میان نمی‌گذارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شمون پرز رئیس جمهور سابق اسرائیل به عمر 93 سالگی وفات کرد. شمون پرز که دوبار به حیث صدر اعظم و یک بار هم به حیث رئیس جمهور اسرائیل ایفای وظیفه کرده بود و در ایجاد دولت اسرائیل نقش داشت، به حیث پدر بزرگ اسرائیل شناخته می شود. آرش مویون و جزئیات بیشتر.
شمون پرز رئیس جمهور سابق اسرائیل وفات کرد. وی از جمله معدود کسان شمرده می شود که در ایجاد دولت اسرائیل نقش داشت. شمون پرز دو بار به حیث صدر اعظم و یک بار به حیث رئیس جمهور اسرائیل ایفای وظیفه کرده بود. زندگی سیاسی شمون پرز تا حد زیاد با تشکیل دولت اسرائیل وابسته بوده، او را بنیانگذار و پدر اسرائیل نیز خطاب می کردند. شمون پرز شهرت جهانی داشت و برنده جایزه معتبر نوبل نیز شناخته شده است. وی حرکت کشورش را به سوی صلح آغاز کرد و در اجتماع یهودان در سرتاسر جهان محبوبیت زیاد داشت. وی که از مدت به این سو نسبت سکته دماغی داخل بستر بود و تحت مراقبت جدی قرار داشت، به عمر 93 سالگی دیروز سه‌شنبه هفتم میزان وفات کرد. شیمی پرز فرزند شمون پرز روز چهارشنبه به خبرنگارانی که در شفاخانه گرد آمده بودند گفت:
With deep sorrow we bid farewell to our beloved father.
من با تأثیر باید به شما اطلاع دهم که پدر بزرگ و نهمین رئیس جمهور اسرائیل امروز صبح چشم از جهان پوشید. ما احساس میکنیم که مردم اسرائیل و همه جهان با ما در این غم بزرگ شریکند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پیامش به این مناسبت گفته است که یک کمیته خاص را تشکیل نموده، مسئولیت تنظیم مراسم جنازه شمون پرز را به آن سپرده است. به نظر می رسد که تعداد زیادی از رهبران جهان در مراسم جنازه شمون پرز اشتراک خواهند کرد. به گفته مقامات اسرائیل، جنازه وی فردا در مقر پارلمان یا کنیسه دولتی در معرض احترام و خداحافظی مردم قرار خواهد گرفت. یک همکار شمون پرز گفته است مراسم جنازه بر اساس وصیت وی تنظیم شده است و جنازه موصوف به خواست خودش در مونت هرزل دفن خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شمون پرز را آینه تبارز دهنده ماهیت اسرائیل خوانده گفته است: در جهان کمند کسانی که با تلاش‌های انسانیشان تاریخ بشریت را دگرگون ساخته، میدان ارزش‌های اخلاقی انسان را وسعت بخشند. و به ما بیاموزند که به مثابه انسان از خود بیشتر توقع کنیم و شیمون پریز از جمله همین معدود کسان بود. شیمون پریز در سال 1923 میلادی در شهر ویژنیو به دنیا آمده بود که در سابق متعلق به پولند و اکنون در قلمرو بلاروس قرار دارد. وی در سال 1934 میلادی با خانوادهش به اسرائیل رفت و پدرش فروشنده لوازم منزل بود. وی 29 ساله بود که به حلقات رهبری وزارت دفاع اسرائیل رسید و باور بر آن است که وی اردوی اسرائیل را مسلح ساخته است. شیمون پریز 10 کتاب نوشته که در اکثر آن نظریه شرق میانه جدید را ارائه کرده است. عقیده بر آن است که در 7 دهه گذشته وی اسرائیل را از مراحل دشوار سیاسی موفق بیرون کرده است. ایجاد برنامه اتمی اسرائیل در سالهای 50 میلادی، ختم نقش نظامی اسرائیل در لبنان، بیرون رفت از بحران شدید اقتصادی دهه 80 و بالاخره تلاش‌های صلح این کشور با فلسطین از کارنامه‌های موفق سیاسی شیمون پریز محسوب می‌شود که به خاطر آن حائز جایزه صلح نوبل شناخته شد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.